څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجر ورو ده د سات خبرونه وړاندې کوم. د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایرانی جنرالان ووشل شول. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدي رباني وشنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپای پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامي، لوی درسیز محمد باقری او د قدس ځواکونو د مشر اسماعیل قاني د وشلو خبر ورکړی وو. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلی چارواکو بیا ویلي دي چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لش تر لشه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډېر ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د نن شنبې لپاره د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې د سالنګونو په شمول به باران پکې وشي. د ورش کچه له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په جنوبي، ختیځ، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 15 څخه تر 90 کیلومتره په یو ساعت کې وي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. یو افغان چې د امریکا د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و پرونی په خپل جرم اعتراف وکړ. وبشکلن نصیر احمد تفیدی د اسلامي دولت یا داعش دلی د ملاتړ او د ترسي عمل لپاره د وسلو د ترلاسه کولو په دوو تورونو تورندای. تفیدی تر 15 کلنۍ پورې په بند محکومې دی شي. د محکمې د اسنادو لمخې د اوکلاهوما اوسیدونکو نصیر احمد توحیدی پروسه شکل د ټاکنو پورس د بریټ لپاره د وکلشنکوف ټوپکونه او 1500 مرمۍ ترلاسه کړې وي. د اف بی آی مشر کیش پټیل په یو بیان کې وویل متهم اعتراف وکړ چې د 2016 کال د انتخاباتو پورس د مرګونی بریټ پلان جوړ کړی وو. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې توحیدی د بریټ پلان لپاره لمیاشتو رئیس د خپل میرمنی د ورور عبد الله حاجی ساده په ګډون له څو نورو سره په تماس کې وو. حاجی ساده چې هغه وخت ولس کلن وو په اپریل کې په خپل جرم اعتراف وکړ. هغه د 15 کلونو له بند سره مخامخ دی. نصیر احمد توحیدی د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د 2020 کال په سپتمبر کې د کډوالۍ په ځانګړي ویزه متحده ایالاتو ته تللی. نن د خبرګولی یا جوازات لرشتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکری لورز سر برابر ده. احمد ظاهر د 1215 مریض کال د جوازا په څلور بشتمه سیر شیدلی او د 1215 مریض کال په همدې نیټه د 30 کلونو په عمر په سالان کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ لسیزې اوړي خو د لوړی هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا یې هم خلک اوري او خوشوي. یو شمیر په دې باور دي چې احمد ظاهر لومړی افغان هنرمند دی چې شرقي او غربي موسیقي سره یو ځای کړ او آزاد شعرونه یې سندریز کړ.
پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه په تیر افغانستان ته احتمالي عواقب د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نخښه شوې دي او دراپورونو لمخې ادعا شوې چې ډیر زیات زیان ورته اوخته دي. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غجبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لو یو پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه د چې افغانستان او سیمه ته به څه پایلې وي څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ورېرونو په ګډون د خپلې ولس کیسې کورنۍ سره سوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غبر دیل ور بود، شپه 3:30 بچې وی ټول وی ته ما شومان او ټول کورنۍ ویری دیلی و ټول گاونډیان ویری دیلی و له کورونو راو وتل چې پر کورونو کومه بل مرمه ونه لګیږي. دی وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغیزې کړې دي.
صدای انفجارات می آمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق مدنی حقونو یو فعال او افغان خبریال دی چې لته رودونی مکلونو راهیسی لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي رادیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سلام دی خو نیوز کدا د هفته فایل دی او د نړیوالو په خونه شته او له دې عمله اندېښمن یو چې بل اخر به ایران کې زموږ راتلونکي څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هیواد را تښتېدلي یو چې په ایران کې امر وسو او یو بل امن هیواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نخسوی دی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې جالي عبدالقیوم افغان ازادي رادیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ کدا جګړه راتلونکي ورځو کې دوام عمومي مونږ خی افغانستان ته د کډوالو د جوپو خوځیدو شاهدان اوسو چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیلمن یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هیوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کارش میر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دالمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکو محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکو ښاغلی یوسف امین ازازای او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه غلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست ویم. غلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصل اول شي کڅنګ او په کوم قیمت باندې غواړي دغه هدفونه ته ورسیږي؟
سلامونه درنښت. تر اوسه مهاله پورې خو په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران پر وړاندې د اسرائیل کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډیره بریده اسرائیل په نیدلې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنۍ برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونه وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتی ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصده حیثیت، یعنی هغه جنگی حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر برید پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مالته حل شوه. بیا په ایران باندې مستقیم برید وکړه. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلرویشت کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون د هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیجي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ په دغسې جګړیز مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف نوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي یا کوم سیمو باندې چې بریدونه سوي دي، په ایران کې د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوسنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل شوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دې د سپا مشر، د دې مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې لمځه تللی دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل شي، او په دې حتله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اول دوه ساعتونو کې اردن را نسکورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې و ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې شوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښود. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل وو په متواتر ډول باندې موږ د برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګورې، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ او د دې تر څنګ په تخنیکی لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو د په هغه مهال کې د ایران وبخښه د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه وس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ د نن په بیا غو د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې د نن د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي او وبخښه د حماس مشر وژل کیږي، په تهران کې په خپل کوټه کې یا په خپل خونه کې پناشه کیږي، دا په دې معنی چې د دې نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زشت ډېر دی. او دا د دې فارسي ژبې ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده. همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي. د دې په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ په تبریز او اصفهان او عراق او ټولو مهم په کرمنشا کې چې د دې د هستوي تاسات او ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق ته عراق سرحد ډیر نږدې دی په عراق د عراق سرحد کې په کوردانو کې اسرائیل خورا ډیر نفوذ لري او دا نفوذ د وخت نه دی نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېر پرمختللي ټکنالوژي چې هغه د خپل هم نه د ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده هغه ډېر په اسانه وتوانېدل چې د اهداف د اهداف په نښه کړي.
بله مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به مو پوښتو چې د اسرائیل او پاوز بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي، په ځینو سیمو کې دی وایي چې بریدونه لا روان دي او د اسرائیل صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کم کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري دا ماهیت د جګړې ته هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپل ګاونډیانو سره د دوی جګړې مثلا د فلسطین موضوع کراواخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د خلوی خطر د منځنی ختیځ یعنی که دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي نړیکو او توانمندې په اساس د ایران کې برید کړی دی او برید یې موافقانه حکومت اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید مونږ د یادونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتل کېږي خود لکېږي او یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د ختمېدو لپاره یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې دي. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع د یو جګړې بوي چې بلخره دی یو هواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي چې دا یو ډېر یو لوی بشري ناورین دی په سیمه کې منځ کې راځي. اسرائیل چې ولې تر دې توانمندې پر ورسېدو د ایران خپل داخلي مشکلات ستونزې یعنی هغه حکومتوالې ډول دا چې اسرائیل ته دا زمينه فرصت مساعد کړو کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي او متخصصین د دې منځوي چې دا ډېر زیاته یو خطرناک ودا لوبه ده. نو بنان دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې کچو پوي چې مونږ کامیاب شو ما پکې شو چې کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیل باندې او دلته بیا غرب د امریکا په راس کې ده یو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې دا نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دا جګړه آباد به نور وغځیږي او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو هم ښه راغلاست. وایم د اسرائیل له خوا پر ایران باندې دغه پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، په اول کې اسرائیل ادعا کړې چې هدفونو ته رسیږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونو ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلبانو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریا د پرلپسي بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بل گاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی د چی تاریخوالي خبروي د بشریت ضد جنایات تر سره کوي او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادران لخوای ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغه مره کوچنی بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ دغه سیسترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو د اسرائیل لومړی برید نه و، بلکې په خوا هم اسرائیل پر ایران او ایران پر اسرائیل بریدونه کړی و، او دا هغه وخت ډیر شدت ورسید چې د ایران په خانه ولسمشر وزل شو له خپل ملګرو سره د اغال وتکه نسکور شو، سره دی چې د ایران استخبارات او حکومتي ادارو هغه دا چې ډیره ونه خوده چې دا کار دی اسرائیل کړی، مګر شکونه ډیر وو. او هغه بریج چې د اسماعیل هنیا په وړاندې وشو، دغه ډیره پښتني د ایران پر استخباراتو او د غوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی ملما چې د اوګدي جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیل ترمنځ روانه و، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیل د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیل جوړې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغه کې د ایران د پاوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان، د غراز ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دی وژل شي. دا قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیل ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به تندیږي، او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د حسوی مرکزونو هغه تشوشوات چې دي چې هغه وستل شوي، دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشوشوات انتقال شي.
او سړي صاحب د افغانستان پر رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپل خبرې هم دغه بیا ورسته د افغانستان پر رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد سیب خغلی انصاری دی افغانستان پر رابطه لکس اشاره وکړم. از ما دومه پوښتنه هم دا و چې څنګه دی ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیل په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانک زای صاحب، جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هوادونو ترمنځ وي او دغه سي هوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ولري، نو طبي خبره ده چې واځي یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په اکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونه وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې ده. یعنی افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې زموږ اړیکې سیاسي اړیکې د لسیزو راهیسې ورسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي، نو طبي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي، هغه ایران دی. ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سول، په ننني برید کې هم دا ولیدل سول چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي. حتی دوه درې بې پیلوټه الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیلو په خاورو باندې برید وکړي، هغه اردن هم رانسکور کړي، همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا د په وړاندې وتړله. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو یو ډېره لویه ستونزه، ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد دی چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي. دغه نور بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي. ایران د فاطمینو صحیح ده کنن حزب الله هلته خورا ډیر ضعیف شوی دی، او حماس قدرت رسیدلی دی، سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده، اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخلو منځنۍ دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوی لا پیاوړي سوی دي، ځکه چې منځنۍ ختیځ د سیمه څخه راووتلې ایران ته بیرته راغلی، په ځانګړي توګه د فاطمیون برخه. او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حقداري ښه لري. د افغانستان یو خاص خبر خپل خوخه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دې سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي، د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی، ایران پلاو دی، افغانستان ته د راتک خورا ډیر هغه دی چانس دی. او افغانستان ته راتک افغانستان دی یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کار ته ډیریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی. د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې پر دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده، تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و. نو هغه هم تر اغېز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو، هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله. نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي، نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسټي چې ورته ویل کېږي، هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغسې لویې جګړې، دغسې استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي دپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت یې باید ولري د خپلې جغرافیې او د ولس او د خپلو سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان تر ټولو ډېر اغېزمن کېږي، دا خو به سیمه ټوله اغېزمنه شي، خو که دا جګړه پراخېږي تر ټولو ډېر. او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په یو دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام وو، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل سوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل سوله چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استابلیشمنټ دی، دا د استابلیشمنټ پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي او دانش او دو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې، هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصی پوهنتون رئیس هلته څه کوي، خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي او دا دروازه که خلاصیږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخیږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډیر دی چې دا افغانستان تر ډیرو هم په امنیتي لحاظ هم اقتصادي لحاظ